اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې درته وایي، کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو، په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي؟
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د اعادې لپاره ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کېښودل شي. همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي، یوه کورنۍ په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره استواره وي، په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی، متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ، نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیل شي، یوه کورنۍ منځته راشي، موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري، کوم ارکان لري، د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي، دغه دوره څومره ارزښت لري، دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي. د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي، نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دې ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پېژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي دغه دورې ته. او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزادۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزادۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي، تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم، د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړی وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته لدې چې کورنۍ تشکیلېږي، یو والته خویندې ورونه د دوه ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده؟ که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کیږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کیږي، هلک پیدا کیږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ یا برعکس هم دسی، د دوه ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې، د دواړو جانبو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېره ښیرازه وي او یوخه کورنۍ به تشکیل کی کله چې دغه اهداف سم کی خودشي بنسټ سم کی خودشي طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ من سره وړي دغه فامیل تشکیل کړی ده د دوی اولادونه چې کله پیدا کیږي د دوی اولادونه چې په فامیل کې په خبره پوهېږي او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي دا ټول د مور پلار نه اخلي کله چې مور پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره کله چې مور پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو د کورنۍ د مدیرانو رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي عمل کوي نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري که چېرې مور پلار په رضایت باندې وي په محبت باندې وي په صمیمیت باندې وي نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترېنه اخلي که چېرې مور پلار یې خدای مکړه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې د دوی تهداب د فامیل صحیح نه وي ښودل شوی نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترېنه ځورېږي کله چې مور پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي د نارضایتۍ بیا نور ډېر حوادث هم لري د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي محبت له منځه ځي اړیکې له منځه ځي متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې د کورنۍ په ماشومانو باندې چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري که چېرې د مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کوي او صمیمیت ونه لري نو طبعا چې اولادونه هم همغسې تربیه کیږي مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی که چېرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی فامیل جوړ کړی ده دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي باید یو بل ته احترام ولري باید یو بل سره صمیمیت ولري محبت ولري تر څو اولادونه ترېنه زده کړي نو دا ډېره مهمه خبره ده
بله استاد تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي نو د ژوند پیل باید سم سوی وي تهداب باید روغ وي خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کیږي مشران په خپله خوښه کوي ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي اته یو بل سره خبرې وکاندي راتلونکي ژوند پاکله یو بل سره مشوره وکړه دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغاني ټولنه کې پخوا ډېر دا خبره مطرح وه اوس هم څه ناڅه مطرح ده او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي په خپله رضایت وښيي او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګري انتخاب کړي او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې البته د والدینو رضایت شرط ده د والدینو رضایت باید پکې موجود وي اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي بالغ وي هغه قانوني سن ته رسېدلي وي او دوی په تحصیل باندې آراسته وي د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي که چېرې د دواړو طرفو د عقد د نکاح رضایت موجود نه وي نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي اجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي اجاب و قبول منځ ته نه راځي اصلا د اجاب و قبول اصلي فلسفه او رضایت ده کله چې رضایت موجود نه وي اصلا اجاب و قبول نه ده شوی اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه ده نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپل ځوانانو باندې سرپرستان دي ولیان دي نو دوی باید ډیره توجه وکړي د خپل ځوانانو رضایت ته د خپل ځوانانو انتخاب ته البته که انتخاب غلط وي ورته وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده ستا انتخاب دغه نیمګړتیاوې لري او ته باید د دې پوهه ولرې زه تا ته په انتخاب کې د زه دخالت نه کوم زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي نو زه باوري یم زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي ځکه دوی سالمه تربیه لري او دوی سالم روزل شوي دي دوی په اخلاقو باندې روزل شوی دی، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوی دی، او دوی هیڅ کله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د هماغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرات سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنۍ او په خپل سر باندې پریکړه کړي، کوزدي کړي، په دې باندې کورنۍ پوسوي. دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نسي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کېږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تعداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بېرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منځته راوړي او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده، بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي، او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي، او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم نه، که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح نه دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولای، ځکه دوی ته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې، چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زمونږ افغانان. اما که چېرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولای چې ګډ ژوند تشکیل کړي، او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استوار وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره ویل لري. نو همدغه عرف او عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کړي که چېرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډېر تریخ ژوند هم ولري، اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند، دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند، دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف چې هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي، هغه د پښو لاندې کېږي، او بالاخره دا ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیرونی او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي. دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته، چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالي منځته راوړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرامه فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري بیا.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف در رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره مغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهین ولوي. دغه ته استاد څومره بیا حق تر پخو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول او راز ژوند په جارو جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سه، د خوشاله ژوند حقي؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کیږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کیږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم و تربیې نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیانې دي، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې تر پښو لاندې کیږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کیږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کیږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده، نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي، نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کوي او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کوي. څه معنا چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسویه وي، همسطح وي، دواړه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرته وي، دارنګه هم نسبه وي، دارنګه کورنۍ دواړه همکفو وي یا همسویه وي. دا هغه مسایل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح نه پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکاح به دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جار و جنجال وي، د مشر و کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه داسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل احترام نه وي، نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کیږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي، په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاق استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کیږي، بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کیږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو، نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کیږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کیږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي، ترڅو اولادونه سالم وي، ترڅو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغو بنسټونو ته، دغو ارزښتونو توجه ونه شي، نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کیږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر او کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي، په شروع کې څه کول پکار دي، په غټو ټکو کې کراته وایه.
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل خپل کورنۍ سالمې وساتي، او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په دریم قدم کې کله چې عقد نکاح ته رسېږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپېژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپېژني، یو بل درک، یو بل اخلاق درک. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنی چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي. دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم او ټول اوریدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبرې وشوې. لمک سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.
ده مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپل هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړې دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیدی، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خ بلدیت نه لري یا انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولای شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. او په دې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نه وای دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولای شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربه په اساس فرق ولري. ولی هغه څه چې زه لدی خلکو ما لدی خلکو زکړی دی هغه دا ده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دی او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری د ګران تصویر کیا دی فری اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لای دی د دوا کمرا سګرا لای دی د دوا کو سما د کشر روات دی سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل گملا بپو ها تن ور گد شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری شروعات دی سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری
تللګي ملا په پوها تن ورګل شما شازرګري توري لمنې دسمان راغي د خیال ګري
پیدا دیکھم ستم در پیات کرم